ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ په خبرونه کې را سره د خبرونو لپاره مليحه امیرزاده او د ټکنیک په برخه کې را سره ملګرتیا اسحاق امریکایي د دې خبري غړی د سر موضوع نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینه غونډه کړې ده د دې ترڅنګ بیګاله به قوم ته وینا هم کوي یو شمیر نور موضوعات هم شته خو د دې هر څه مخ کې د 15 بجو خبرونه د مليحه امیرزاده ناورو
السلام علیکم تر ټولو اول پاموکړې د خبرونو سټکو ته د پاکستان وفاقي حکومت د دړکو ډک مبینه خط پاړه تحقیقاتي کمیشن جوړ کړي د پاکستان پوز په بلوچستان کې د دوه وسلوالو د وژلو ادعا کړي او په یوکرین کې د ریلګاډو په یو تمځای د روس په میزایلی برید کې تر 150 زیات کسان وژل شوي تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو او د قانون وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی نن د وزیر اعظم عمران خان لخوا رابلل شوی د وفاقي کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې فواد چودري وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه خط متن ګوري چې پکې په یو بل ملک په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکه ورکړې وه د دې مبینه خط ذکر وزیر اعظم عمران خان په 28 مارچ په اسلام آباد کې اوی جلسې ته د تقریر په وخت کړیو او ویلیو چې یو بل ملک داغه د حکومت پر ضد سازش کوي مخالفو ګوندونو د عمران خان تورونه رد کړی او وایي داسې هیڅ خط وجود نه لري دا طریقې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک ردول غیر قانوني ګرځول او د اسمبلی د بهاولولو حکم یې ورکړ د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګه کې د اپریل په 9 د قومي اسمبلی اجلاس را بللې په دغه غونډه کې به د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ په تحریک رائے اچول کیږي په عین حال کې ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن شپه ولسته وینا هم وکړي اخوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړي او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د فیصلې پاړه پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
قوم کی فتح ہے اور
دا د قام ګټه د عدلیه د ولس هلی پوره کړي او ډېر اطمینان ورکون کې پریکړې کړې ده د قبل به سبا د احتجاج نه بلکې د شکر ورزوي
بلکې یوم تشکر ہوگا
په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره کړې دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف غړي او د قانون وفاقي وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه په بیان کې د سپریم کورټ د فیصلې په اړه ویلي چې په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړ د اسلام آباد های کورټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله په خپل لنډه عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادی حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډیر ضروری دی نو ځکه دا حقونه چقول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دی په پریکړه کې ویل شوی چې د چا سپکاوی کول یو جرم ګرځول د پسره د گرفتارو للارې د چا د انفرادي عزت تحفظ کولو لوجې چې کوم مسرات مخې ته راځي هغه د آئین خلاف ورزي ده او د دې په غلط کېدو کې هیڅ شک نشته د روان کال د فروری په 6 ولسمشر عارف الوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان للارې ترمیم وکړ په هغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل وي چې د 3 کالو پر ځای 15 کالو ته زیاتې کړل شوې وي د پاکستان پوز دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یي دوه وسلوال وژلې دي د پاکستان پوز د امریکو سانګي نن د اپریل په 8 په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې دغه کاروایی کړې ده په بیان کې ویل شوی چې د وسلوالو او پوز ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوی دي او یو زخمی شوی پوز وایي چې دغه وسلوال په واران او نورو شاوخوا سیمو کې په بدامنی پیدا کولو کې ککړ وو تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړی دی او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریلګاډو په تمځای د روس په میزایلي حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوی او تر 300 زیات ژوبل دي. د بریټ په داسې محل شوی چې د اروپای ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسیدلي. ټاکل شوی چې د اروپای کمیشن مشر اورسلا وان دیغلین، د اروپای اتحادیې لوړ پوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل او د سلوواکیا وزیر اعظم ایدوارد هیګر د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره ویني. په یوکرین د روس تیرغل وروسته دغه چارواکي له کیف سره د اروپای ټولنې مرستو زیاتولو لپاره ورغلی دي. د یوکرین د ریلګاډو دولتي کمپنۍ ویل چې دوه روسی راکټونه د کراماتورک په تم ځای لګیدلې دي. دغه مرکز د روس لخوا تر بمبار لاندې سیمو نه د ولسی وګړو د وستل کېدو لپاره استعمالېده. داو د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن نه ساعت خبرونه د دې وروستۍ خبری غړی ځنې مهم راپورونه دي. تیره شپه د پاکستان ستر عدالت یو داسې پریکړه وکړه چې په هغه هیواد کې یو داسې ټرم چې ورته به نظریه ضرورت ویلو هغه وایي چې ختم کړل شو. نظریه ضرورت څه ته وایي؟
چې د آئین قانون په مرې باندې کلم کوتي خودي شوی دی او هغه خلاف چې دی عدلیه او ادارو چې دی هغه څه اقدام نه دی کړی نو دې ته نظریه ضرورت وي د پاکستان په تاریخ.
تیره شپه د ستر عدالت دغه فیصلې ته چې له مخه یې اسمبلی بحاله کړې او د ډیپټي سپیکر قاسم سوری ټول اقدامات غیر آئینی ګرځولي دي، د دې په اړه ولس سوای.
د سپریم کورٹ فیصلہ یعنی د آئین پاسداری حوالے سره چې کم سناو شو نو دا ډیر ښه فیصلہ غی دوکړه، ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده.
د تیری یو میاشتې نه دغه سیاسي کړکیچ پاکستان ته اقتصادي برخه کې څه زیان رسولی دی؟
اگست کې زمونږه ریسرچ چې کومو هغه تقریبا 20 بلین ډالر او هغه اوس چې کم دی کم شو تقریبا 11 بلین ډالر لراله.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د ژمنې سره شم. مشال ریډیو هر وخت په سیمه کې په نړۍ کې چې څه تازه صورتحال رامنځته کیږي د هغې په اړه باندې تازه معلومات تاسو ته دم ګړی درکو. زموږ همکار طاهر خان دا مهال په اسلام آباد کې دی او د تیرو سو هفتو راهیسې اسلام آباد د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی دی. اوس تازه خبر دا ده چې د سپریم کورټ د پریکړې نه پس وزیر اعظم عمران خان دغه کابینه بحال شوه. نن د دغه کابینې یوه غونډه رابلل شوې وه. د دې نه علاوه نور څه تازه دي؟ طاهر خان له ورځو. طاهر خان ستړي مشي، په خیر راغی. وزیر اعظم سپریم کورټ بحال کو او هغه نن د کابینې غونډه راغوښتې وه. یو خو دا راته ووایي چې په دغه کابینې په غونډه کې څه موضوعات د بحث لاندې؟
ډیره مننه بابر صاحب، ستاسو سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په دې غونډه کې چې کله نن غونډه وشوه د هغې وروسته بیا د اطلاعاتو وزیر فواد چودري چې کله خبریالانو سره خبرې کولې نو یو خو دا خبره وکړه چې کم د دې حکومت دعوه ده چې امریکا د دغه عدم اعتماد پر شا ده او دوی دا دعوه کوي چې هلته یو چارواکي د پاکستان سفیر ته ګواښ کړی و د عدم اعتماد په اړه باندې خبره کړې وه. نو دوی یو کمیشن په کابینه کې جوړ کړی دی چې د دې پلټنې تحقیقات وکړي او یو سابقه ریټایرډ فوجي طارق خان هغه ورته د دې مشر مقرر کړی دی او ورته ویل شوی چې په دریو میاشتو کې د خپل رپورټ تیار کړي. یو خدا بل بیا فواد چودري سپریم کورټ فیصله باندې ډېر تنقید وکړ او چې د ده په نظر باندې اوس د پارلیمنت بارادستی ختم شوې ده او هر څه اوس سپریم کورټ ته.
طاهر خان کلن غونتراته وایي چې د دغه کمیشن اعلان شو، آیا د دې په سرکاري په رسمي توګه نوټیفیکیشن شوی دی که دا صرف د دې په اړه باندې بیان ورکړل شوی دی؟
نه، تر اوسه پورې خو رسمي هغه نوټیفیکیشن نشته، لیکن د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر دا خبر وکړه چې په دې اړه باندې دا فیصله شوې ده او البته هغه یو رسمي او باضابطه نوټیفیکیشن چې وي نو هغه خو نه دي شوی.
ها طاهر خان د دین علاوه بیګالا داس ویل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان به قوم ته بیا وینا کوي، څه معلومات شته یا فواد چودھری داسې خبر وکړه چې دغه وینا ضرورت ولې پیښتې او دا ولې کول غواړي؟
گنے پاڑا خوشد چھ وزیر اعظم کو پخل بان تیر وقت چکل تو سپریم کورٹ فیصلہ آگلا ناگو جدی بقوم تا وینا کئی او دا معلوم نہ چھ مشخص پپ کی سوی، لیکن نند پی ٹی آئی دا پارلیمانی پارٹی غون لم شبیدا دا آگے تفصیلات خوڑے نہ دی لاگلے، لیکن دا استفا گان چھ آیا استفا دا پی ٹی آئی دا قومی اسمبلی ممبران اور کی او کنا نو دا موضوع ویل کی گی چھ پاگے بانے پاس شوے دے زنو پکی مخالفت کرے چھ استفا گان دے نور کی خبر آل وزیر اعظم دا تقریر پاڑا بانے بیا نہ دے تا وزیر سوی دی نہ وزیر اعظم پخپل بانے سوی دی چھ دا موضوع کھے، لیکن دا فطری خبر دا چھ نن سبا کم حالت تھی دا تقریر موضوع بے ہم دا
طاہر خان دا پاکستان کی چکم سیاسی کڑکیچ تھی دی ڈیر اڑخن دی یو اڑخے پا دا پنجاب اسمبلی باندھے ہم آگے پری باسلے دے ال تس حل دل روانی دی
اپوزیشن لخوا دا مسلم لیگ نون حمزہ شہباز دے شاغا دا وزیر اعلی دا پارا اس امیدوار و کاندید ہوں دے آغا تا دا لاہور ہائی کورٹ تا عالی محکمے تا رجوع کرے دا آغا دا سپیکر دا پا نظر باندے آغا دا اسمبلی دا غونڈے مخبر دا نو چھو دا اسمبلی غونڈا رو بریلی شی آو دا وزیر اعلی انتخاب شی زکا ڈپٹی اسپیکر غنڈا اس پر اڑان دے رابر لیوا، لیکن بیا آدھا اسمبلی دروازے پاگی بند شیوی غنڈا نو شیوی پشپارسن دا اپنے دارا پلیز نو آگی اس عدالت رجوع کرے دا او دا عدالت نگواری چی غنڈا مرو بلی آگی دا پار احکامات گاری کی او دا غرنگی دا آلہ وزیر دا وزیر آلہ انتخاب دا پارا ہم لار سمشی.
طاہر خان دا خو آغا سیاسی حلی دلی وی چی دا واکمن تحریک انصاف گوند او دا دی ترسنگ اپوزیشن گوندونو سره تړاو لري، یو بل پرمختګ شوی دی چې د اسلام آباد های کورټ هغه پیکا قانون چې یو آرډیننس په ذریعہ باندې عملی شوی و او واکمن تحریک انصاف گوند دا د عملی کولو هڅه کوله، بیا چې کوم صحافتي ادارې وی هغه دا خبره د اسلام آباد های کورټ ته وړه، نو الته نن د فیصلې ورځ وه، څه فیصله مخې ته راغلې؟
د اسلام آباد ہائی کورٹ دغه قانون لکه تاسو ذکر مو کو چې پیکا په نامه باندې پاکستان الکترونیکی کرائم ایکٹ ورته وی او دا نن د اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دا کلدم شو دا ختم شو، دا داسې قانون مو چې پدې کې اسې خدا قانون د وړاندې موجود و په 2014 کال کې، لیکن پدې کې یو ترمیم شکړې او د موجوده حکومت چې په آنلاین لکه په انټرنیټ باندې سوشل میڈیا باندھے دا عدالتونو دا فوج او سرکاری ادارو دا کسانو تا سپکاوی اگے دا پارا دا سخت جرم گرځولے نو ډېر احتجاج شوی، ځکه چې اکثر داسې قوانین دلته بیا یو سوچ وی چې دا خلک د دین غلط استفاده کوي حکومتونه او ادارې، نو دې خلاف احتجاج هم شوی عدالت رجوع شوی و او نن بیا چې کړه چیف جسٹس اطہر مین اللہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پر دا آرڈیننس ختمو دا قانون ختمو نہ خلاف تاسو اقدامات اس دغه ویار ختم شوه، ځکه چې داس یو دلته سوچو چې په پاکستان کې د سوشل میډیا خو ډیره کوي دا خپل ټول یو ټول دغه مشهور جرنالستان چې کوم د نو کرونا وستل شي وی دی ان خپل نو دا داس احتمال چې کلی شي دا هغه باندې هغه او باندې دا
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال لريو ته وګي. طاهر خان موریدو په اسلام آباد کې هلي دلې روان دي د سپریم کورټ د پریکړې نه پس بیا موجوده حکومت چې پخوانی حکومت د تحریک انصاف هغه بحال شوې ده، وزیر اعظم عمران خان د کابینه بحال شوې ده او هغه نن د کابینه یو غونډه وکړه، د غونډې نه پس بیا هغه د یو تحقیقاتي کمیشن اعلان وکړ او د دې ترڅنګ بیګاله وزیر اعظم عمران خان د قوم ته د وینا خبره هم کیږي. حسن خان د پاکستان د پښتو ٹیلیویژن خیبر نیوز د نیوز د سانګي د خبرونو د سانګي ډایریکټر دی، دا وخت راغلی دی هغه سره په دې موجوده حالات تبصره کو. حسن خان ستړي مشي په خیر راغی.
ډیر مننه مجید بھائی.
حسن خان دغه سمره اقدامات چکیږي داسې د خلکو خیالو چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس به په سیاسي درجه حرارت کې کمی راشي او واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن ګوندونه به هغه طرف ته مخه کی چرته چې سپریم کورټ د دوی مخه کړې ده. خو ستاسو ښکاري چې آیا تحریک انصاف هغه خبرې په یخ زړه منلې دي او دا اوس چې د کابینې غونډه وشوه د تحقیقاتي کمیشن د قائمولو اعلان وشو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره دا غریبه ادا ده چې د تیرو سو هفتو راسې تاسو ته پته ده چې پاکستان کې هغه سیاسي ټمپریچر چې ورته موږ وایو درجه حرارت چې هغه هاي دی او د هغې وجه دا ده چې اپوزیشن هم تقریبا ایجوکیشنل پالیټکس ورته موږ وایو یعنې په راغلي دی اوس هغه جلسې جلوسونه هغه ته ورسره سره حکومت هم جلسې جلوسونه بیا پکې دا نو کانفیډنس د عدم اعتماد دا ووټ راغی هغې باندې بیا د حکومت د طرفه چې په کومه طریقې سره د هغې د ودرولو کوشش وشو بیا د هاي سپریم کورټ فیصله نو لکه په ټمپریچر کې یا په درجه حرارت کې خو هېڅ قسمه کمی نه راغلی دی او نه ما په خیال سبا بل ورځ پورې به دا مونږ ته ځکه چې سبا به پته ولګي چېرې سبا آیا تحریک انصاف چې کوم دی د سپریم کورټ دا حکم به مني او په دغه ټایم باندې بعد دوی به چې کوم دی سبا له به دوی عدم اعتماد وټم کیږي او سره به چیرې بیا د نوي لیډر آف د هاوس منتخب د پاره چې کوم نه اوم به ووټینګ کیږي لکه سبا ډیره اهم ورځ ده. خو نن چې کوم د تحریک انصاف د میټینګ شوی دی د پټه او د کابینټ نو پاره کې څه داسې سټریټیجی دی مخې ته راوړل غواړي چې سبا دا پروګرام دی بیا ناکام کی څنګه ناکام کی دا یو ډیر لوی دغه دی ګران ده خو په ارسه توقع کوي چې لکه څنګه چې په 3 اپریل باندې دا کوم کار د قاسم سوری په لاس باندې وو شو لکه د ډیپټی سپیکر په لاس باندې نو دا د سیاسي د جهرات په سم د غدی پرایم منیسټر بلګه شي واپس کوم دی وی قوم ته خطاب هم کوي هغه په بیا سو وی آیا نه به سره تشتا کنه ځکه چې مخکې د قوم ته کوم خطابونه نو هغه ځا تر سرمن مونږ چوته وایو په اخلاقیاتو باندې درس او په مختلف اپوزیشن باندې چې کوم دی تنقید هغه لکه مسلسل دغه یو دغه کی نو زه دا غنم چې دا دغه کې بل هغه کې چلته کې د پنجاب
حسن خان تاسو نه غړی تاسو نه غړی چې عمران خان یا چې موجوده وزیر اعظم دی او عادت ک د تحریک عدم اعتماد د کامیابی نه پس دغه ټوله زمينه سیاسي بدله شو نو تاسو نه غړی چې وزیر اعظم عمران خان چې اوسنۍ دی راتلونکي وخت اپوزیشن کولو ته تیار دی؟
نو ما په خیال اپوزیشن وسو چې کوم خبر راغلی دی نو هغه خدا دې چې دوی استفاګانو چې کوم آپشنو هغه زندول دي هغه باندې دوی به مونږه استفاګانې باندې ورکو نو زه خبره ده چې استفا نه ورکی نو بیا خدا دې چې بیا به اپوزیشن کې کینی اپوزیشن به څنګه اپوزیشن کې دا بوز ډیر ځکه چې عمران خان زمانه دې خیال چې دی به حکومت وس حکومت کول ته پری دی او په خاصه توګه د دوی ډیر زیات هغه بوز دغه چې کوم دی هغه د شریف فیملی سره دی هغه شبا شریف دوی په هر صورت کوشش کوي چې شبا شریف ناکام کی داوی حکومت ناکام کی هغه چلیدو ته پری نه دی نو که چېرې دی دغه تر ازینو ایجوکیشنل پالیټکس بیا عمران خان چې کوم دی په ایجوکیشنل پالیټکس کې ډیر زیات خدي هغه ډیر کراوډ پولر هم دی خلک دا کوي هغه خپل خاص کر ینګ چې کوم دی هغه مچویزم سټایل غونته کې هغه سپیچ دی لکه تاسو کتلی په هغه کې چوڑوں گا نہیں پردم مونا او دا بو
گو کو نہیں ہو دغه
دا بچ کم دی
حسن خان
بل دا دي کتن دغه اهم شی چې دی مجید بابر اغا د امریکای خلاف د دې چې کوم بیانیا جوړه کړې ده هغه به باندې هم د زیات تغه کې پکې
صحیح. حسن خان په خیبر پختونخوا کې هم د واکمن تحریک انصاف ګوند واکمنی ده دغه سي د پنجاب کې هم دا نو تاسو غنی چیرې د دې موجوده سیاسي هلو زلو چې کوم په اسلام آباد کې روانې دي دی په دې صوبایي اسمبلی سو اثر وي
ور پنجاب کې خوان لري د تحریک انصاف د لاسه ما په خیال دغه تل لري رګرانه چې د دې حکومت تل کې جوړ شي په خپل خوا کې د تحریک انصاف سره ډېر زیات اکثریت لکه ټول دوا ما په خیال چې یو سلو دوا سلو کسان دي ټول د خیبر پختونخوا د اسمبلی راوند اباوت دا دي نو ا دې کې تقریبا سل چې کوم دي خو شاده د تحریک انصاف دي نو دا وی پوزیشن ډېر زیات مضبوط دي وس لگا اپوزیشن چې دلته کې کوم حکومت راشي په مرکز کې آیا دی به سمره کولی شي چې دا اوس لکه ګوره تو دلته کې په سند کې د پیپلز پارټي حکومت او په مرکز کې د پیپل د تحریک انصاف حکومت خو دوی دونه ونه شي وکړي ځکه چې دوی سره هغه مطلوبه نمبر هم نه و او نه دوی دومره د پیپلز پارټي کسان ماتولی شو. اوس په پښتونخوا کې اپوزیشن دا دعوه لري چې هر هغوی د څلوېښتو پورې کسان چې دی هغه د دوی سره په رابطه کې دي. نو که واقعي څلوېښتو پورې کسان په رابطه کې وي نو بیا څلوېښت او څلوېښت هلته کې تقریبا په دوه اویا باندې چې کوم دی هغه جوړېږي حکومت جوړېږي. نو که څلوېښت د دوی سره وي نو بیا خو هلته کې به هم دا سیاسي دغه راځي. خو که نه پی ټی آی والا خپل کسان ځان سره انټیکټ وساتل د چیف منسټر په رویه باندې دا د چیف منسټر په پولیټیکل اکیومن باندې دی نو بیا هلته کې ماته نه ښکاري چې هلته کې صدا د سیاسي
حسن خان اخرنه پښتنه دغه ده چې یو خودا سیاسي هلې ځلې وي خو نن یو بل چې ورته په انګریزي کې بلو بیک وای یا یو گزار وای هغه د اسلام آباد های کورټ لخوا راغلی دی. موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته هغوی د پیکا قانون جوړ کړی او هغه هلته کې بیا صحافتي تنظیمونو د خبریالانو ډلو هغه چیلنج کړی. هغه اسلام آباد های کورټ کې د هغې باره چې کومه فیصله شوې ده چې هغه کلدم ګرځولې دي نو دا څومره زیات غټ گزار دی موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته په دغه هیواد کې د میډیا د ازادۍ د پاره د دې ساسر دی.
ګوره هغه لکه کله چې دوی د پیکا د قانون کې د ترامیم وکړل او سپیشلی د سوشل میډیا د لارې چیرې لکه لمبي خو دوی په میډیا باندې قانونونه لګولي والړي لکه څنګه چې مین سټریم میډیا دا هغه باندې خو دوی سره اسانه کار دا او چیرې پرشر اچولو په مالکان تنګولو یا ترو کمرشل سے کم دے پہ آگے باندھے دباؤ چول اس پر سوشل میڈیا باندھے بیا دی ہوئی چہرہ وہ سکتے کے لگا سوک فیس بک استعمالی سوک یوٹیوب استعمالی سوک ٹویٹر استعمالی سوک انسٹاگرام وغیرہ استعمالی دا ہاگے باندھے دا قدغنوں پر دی دا سے کم دے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ سے کم دے پدے کے ترامیم وکڑا دا یو جوڑ قانون پدے کے ترامیم آگے ترمیم ان خلاف چرے لگا سول سوسائٹی انکلوڈنگ جرنلسٹ وغیرہ دا ٹول چو آگے تھے احتجاج پہ جوڑ کو نو ما په خیال هغه کورټ آف لا کې هغه سټینډ کولم دا غي ګرانو ځکه هغه بالکل مکمل یو سړی ته دا وایي چې ته به کورم غلې خبرې نه کوې او ته به بارم خبرې نه کوې او ته به اجرت هم خبرې نه کوې او ته به جمعات هم خبرې نه کوې. نو هغه ما په خیال دا د سیول سوسایټي یو ګټه ده ډېره لویه ګټه ده او دا چې کوم دا موږ ته څه وایو هغه ته پورته کړو دا فستاییت وي یو سړی هغه مکمل بادشاہت مونته کې لکه چې یو سړی دغه کې
یو ټول واکي یو ټول واکي
بالکل لکه دې چې بس هر څه ځکه سوایم هغه زه ټیکم وایم ځکه څه کوم زه ټیکم کوم په دې باندې به څوک تنقید نه کوي ما په خیال هغه د هغه شی ولا ختم
صحیح. حسن خان ډیر ډیر مننه د مشال ریډیو سره د خبرو د پاره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونه د پیل نه پس که تاسو کته چیرې دغه د پیکا د قانون او بیا د نورو هلو دلو پاړه باندې خو په خاص توګه د پیکا قانون پاړه باندې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند دریزو چې دوی په دغه هیواد کې فیک نیوز یا غلط خبرونو د مخنیوي لپاره د قانون راوړی دی دا د هغوی حکومت یو دریزو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونه نورو راپورونو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپله پریکړه کې د اسمبلی د بحالولو او د ادم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک د رایې اچونې حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو او مدني ټولنې جمهوریت پلوه غړو هم اساسي قانون ته د احترام کولو غوښتنه کوله او له عدالت خواست کړی و چې نور د نظریې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوري ادارې او نظام کمزوری نه کړي. نظریې ضرورت څه ته وایي په دې اړه تفصیل شاهین بنیرې وړاندې.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول غیر آئینی ګرځولي دي. جمهوریت پلوه ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو د عدالت پریکړه ستایلې ده او دا یې په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره یو مهم ګام بللې دی. د اپریل په شپږمه د پاکستان سلو نوموړو شخصیاتو او د مدني ټولنې غړیو د یو لیک له لارې سپریم کورٹ تخواست کړي وو چې د آئین واکمنی پر ځای کی او نور د نظرې ضرورت د لاندې د هیواد جمهوریت عمل اغیزمن نکی. نظرې ضرورت څه شی ده؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت د سیاسي او پارلماني چارو په قریش خټک وایي.
د دې مطلب دا دی چې د عین او د قانون حکمرانی چې کله طاقتور ادارې او طاقتور خلک نه مني او داسې اقدامات وکړي چې کوم د عین او د قانون سره سمي نه خوري، نو هغه له چې د عدلیه کله لار سمه کی او هغه په حق کې فیصله ورکړي، نو دې ته نظریه ضرورت وي. او کو مختصرا چې د عین قانون په مرې باندې کلم ګوتی خودي شوی دی او هغه خلاف چې دی عدلیه او ادارو چې دی هغه سو اقدام نه دی کړی، نو دې ته نظریه ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
د سپریم کورٹ چیف جسٹس تا په لیک استونکو کې یو د سیاسي او پرمختیایي چارو په رفیع الله کاکړ هم وو. نوموړي بیګا مشال لیډو ته ویل چې د لیک لارې غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په اصلي معنا کې یو جمهوري هیواد وي او هیڅ چاته دې له آئینه د سرغړونې اجازه ور نه کړل شي. نوموړي نور ویل چې باید په یوا یا بل بهانه په خلکو د پاکستان سره د غدداري د تورونو لړۍ هم ودرېږي او د وګړو د آئینی او قانوني حقوقو احترام وشي.
کچیری دا ثابت شي چې د آئین خلاف ورزي سوي ده چې هر چا دا کار کړی دی، نو چې هغه ته سخت ترينه سزا ملاوي شي. چې دا کوم الزامونه لګیدل دي چې یو خارجي سازش دی د حکومت خلاف پراغ دی، یو آزاد جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د دې تعین وکړي چې واقعي دا یو سازش وو کنه وو. دغه سیاسي ګوندو د دې سه هم دا یو خواست هم ورته سوی دی، یو معیار هم باید چې کښېښول سي چې آئنده په سیاسي اختلافاتو په اړه کې د ملک سره د وفاداری یا د غداری چې دا کم سرټیفیکټس دی سره تقسیمي دا سلسله دی بند سي.
لدی وړاندې اکثر دا څه شوی دی چې یو پوزي ډیکټیټر راغلی دی، آئین معطل کړي او بیا یې له عدالتونو د نظرې ضرورت د لاندې د خپل واکمنۍ پر وړاندې د بوتلو هڅه کړې ده. مخالفین نیولی یا زورولی دي او هغه کسانو له واک ورکړي چې د ولس پر رایو نو منتخب شوي. د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر درویش اپریدی وایي خدا چې سپریم کورټ د سپیکر رولینګ غیر آئینی وګرځولو، ګنې له دې وړاندې خو وخت په وخت د نظرې ضرورت د لاندې غیر آئینی اقدامات و تا تحفظ ورکړل شوی دی.
پاکستان کې با فوجان راتلل، آئین به ماتولو، بیا دوی به چې کورټ ته لاړل نو عدالت به بیا هغې د نظرې ضرورت ته لاندې هغه غیر آئینی اقدامات هغې ته به یو قانوني جامه ور واچوله د نظرې ضرورت ته لاندې. دا بیا یو بهانه وګرځېدله چې بس فوجان به راتلل او آئین به ماتولو. دا ریسنټلی چې کوم په آرټیکل 6 کې دغه بدلون وشولو چې آئین په یو صورت کې هم څوک نشي سپوتاج کولی، کچر څوک داسې وکي نو دا به سخت غداری به وي او د دې سزا به مرګ وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خان وایي چې هر یو هیواد د خپل نظام چلولو لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري او که په آئین عمل ونه شي نو انتشار به جوړ شي او د هیواد د وګړو حقونه به د خپو لاندې شي. نوموړی وایي باید د هیواد ټول باشعوره خلک د جمهوري ادارو د قوي کولو لپاره کار وکړي او په زور په خلکو د واکمنې لاره ونیسي. نوموړی زیاتوي
ملک چلی اله آئین مطابق چلی، موږ همیشه وایو چیر آئین ٹھیک ده خو یو گزاره کوي، دا زموږ یو عام اپروچ دی ژوند کې. آئین یو خواته خو اصول قانون یو خواته خو دا محکم شوی دی، یعنی ایون مارشل لاز راغلی دی او عدالتونه فیصله کړي چې او ټیک ده خو زی مخ زی آئین ماتیږي. نو دې نه خدا سي جوړیږي چې چا سره طاقت دي ا دې قانون او آئین ماتای ته چیر خیر دی، مده ته سزا ورکوه، م قانون او آئین مطابق کما کې دې دا فیصله انډو کوا واپس خپل دې ته بده سزا ورکول خو یو خاطه خبره رسو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د نظرې ضرورت د لاندې وخت په وخت عدالتونو د غیر آئینی ګامونو مرسته کړي او قانوني بنیاد ورته ورکړي دي. کارپوهان هیل لري چې د سپریم کورټ د تازه پریکړې نو وروسته به روان آئینی بحران پای ته ورسي او جمهوریت ادارې به خپل ذمہواری پر مخ یوړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه می بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د مليحا امیرزاده ناور.
د پاکستان د اطلاعاتو او قانون وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړي. نن د وزیر اعظم عمران خان د خوا رابلل شوې د وفاقي کابینه غونډې وروسته فواد چودري په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه ختمتن ګوري چې پکې په مبینه توګه یو بل هیواد په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکا کړي وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې د قومي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک ردول، غیر قانوني وګرځول او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ ته فیصله هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصلې د ولس هیلې پوره کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د بریښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په خپل لنډه عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادي حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ لپاره ډیر ضروري دی، نو ځکه دا حقونه چکول د آئین او د جمهوري اقدارو خلاف دي. د روان کال د فروری په شلم ولسمشر عارف علوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان د لارې ترمیم کړو. د پاکستان پوز داوا کړی چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یې دوه وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سینګي سیمه کې د کاروایي په وخت د وسلوالو او پوز ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریل ګاډو د کراماتور تمځای باندې د روس په میزایلي حمله کې نه دیش کسان وژل شوی او تر سلو زیات جوبل دي. د بریټ په داسې مهال شوی چې د اروپایي ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسیدلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د مليحا امیرزاده ناوریدو. او تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. اوکراین وایي غواړي په کلابند شوي ښار ماریوپول کې د راګیر پاتې شوو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. دا او نور تفصیل د سالم مسالې ناور.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنځمې په ورځ 4,648 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23مه پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5,000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بل موضوع ته تاسو پام راګرځوم. سوره د مخ کې په ټولنی د میډیا باندې تاسو کتلی یو څه د بامیانو جون یو داس تالار ته وردی او هلته کې د طالبانو یو غونډه کې بینرونه او د هغوی پر دې را شو کوي. په دغه اړه باندې د بشري حقونو نړیوال تنظیم هیومن رایټ واچ هم اندېښنه ښودلې ده. په دغه کې یولس انجونې نیولې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
تورزی مخکې په خواله رسنیو د خبري سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو دی ویناستې لستېجا د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیري کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس انجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادرکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په اونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي دو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې ان نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دوی داګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونه وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپارېدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اوو میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو خیبر پختونخوا ته ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان راتلونکي په سوات د لوی لارې تعمیراتي چارې پرانیزي. حکومت وایي د سوات پر موټروی جوړولو په 850 روپې لګیږي، خو د سیمې خلک پر دې پروژه نیوکه کوي. وایي حکومت یې خورا زیاته کړنې د ځمکه لاندې کړي چې دوی ورسره نه مني. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات موټروی لپاره حکومت 850 ارب روپۍ اخو دي چې پکې په سمدستي توګه 5.5 ارب روپۍ د ځمکې مالکانو ته ادا کول لپاره جاری شوی. موټروی کې به 5.5 کینال ځمکه لاندې راځي چې پکې درې لوی پولونه، نه انټرچین شامل دي. موټروی به د ملکن ضلع نه تر سوات پتی پوره پوری جوړیږي چې پکې د ملکن ضلع تحصیل تاڼه، د سوات تحصیل بریکوټ، کابل، چارباغ، مټه او بحرین ځمکه لاندې راځي. دا د سوات بیرابیلو سیمو اولس احتجاجي مظاهري اوازونه دي. ځایي احتجاج کوونکو وینا ده چې د سوات موټروی سړک جوړېدو کې د مقامي خلکو د کروندې ځمکې، تیار باغونه او کورونه لاندې راځي، ځکه دوی ته دغه نقشه قبوله نه ده. د سوات تحصیل کابل اوسیدونکي پتی الله خان وای چې پکې په لکونو فوټه ځمکه لاندې راغلي، د سره دوی ته لوی زیان رسی.
ته زمونږ ټولو دغه یو مطالبه ده چې د سوات دغه لګې لګې زرعي ځمکې دي، زمونږ زرعي ځمکې دي بچي او د سیند په غاړه جوړ شي. د سیند په غاړه چې کم ځمکې دي هم د خلکو ځمکې دي، ټانګونه دي، خو هغه په نسبت د دې کم زرعي دي او هغه چې زرعي کېږي په هغه ډیره خرچه راځي.
د کانجی اوسیدونکي وکیل احمد چې د سوات موټروی متاثرینو جرګې ویان دي، وای چې که وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سوات کې د موټروی پرانستي ته راځي، نو دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج بکوي.
موږ د حکومت نه دا ډیماند کوو
حکومت کی دے کارنا سمدستی لاس پسر شی او حکومت دے زمن پدے مطالبہ سدا جائز مطالبہ دا پدے دے غور کی کچری حکومت دا کارو کی نزا دا سواد دا خلکو تا داغو زراعت تا داغو باغاتو تا اغو دومره غټ نقصان ورسیو داغو معیشت تے نقصان ورساو.
د سوات موټر وی جوړولو پرانست دستوري پاړه حکومتي پارټي صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر په زلکیم وای چې احتجاج کوونکو سره وزیر اعلی په خپل خبرې اترې کړي.
دوه هغه وکټلو ملاقات وزر کړم ډیرو جن مخکې الیکشن مخکې او زه په میټینګ کې خیر نه مو خو دوه موجودو چې څه خبر وزر شي احتجاج خو به څه توګه نه جوړیږي. دا زم خلک ته مونږ دوه هغه وته سی ایم سی ویل مو سی ایم سی دا خبره مونږ مخې کړی چې مونږ دوه نه خرابول غواړو انا دوتا نقصان رسول وړو مو د قوم په مفاد کې چې کوم پیدا هغه به دوم خوشاله مو خوشاله اخ خبره ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا ورسته د سوات نه د صوبای اسمبلی ممبرانو بیا بیا ویلي چې سوات موټر وی د سیمه معاشي ترقی لپاره جوړوي او د سره به سیلګری ته هم لوی پیدا ورسي. خزای باس خلق وای چې موټر وی جوړولو سره به د پیدا په ځای زیان وشي او د خلکو په لکلو د کروندیز مکه به خراب شي ځکه دوی د نقشې بدلولو غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار نه حکومتي ادارې فافین ویل دي چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې د خزو د وټونو کچا 3.5 او د سړو 1.5% وه. په هغه صوبه کې د مارچ په 1.5 د بلدیاتي انتخاباتو دویم او تر دې مخکې په دسمبر کې لومړی پړاو ترسره شو خو د بشري او د خزو د حقونو فعالان په ټاکنو کې د خزو ونډه کمه او د اندېښنې وړ بولي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
پاکستان کې د ټاکنو د سار ادارې یا فافین خپل رپورت کې ویلي دي چې په 1.5 مارچ د صوبې په 13 باغی پاتې ضلعو کې شوي بلدیاتي ټاکنو کې د زنانو د وټونو اچولو شرحه یا ټرن اوټ 13% او د نارینه شرحه 1.5% وه. دوی وایي د کم 500 تحصیلونو نه راغلي نتیجو کې دا شرحه ده. دغه بلدیاتي ټاکنو کې د وټونو اچولو دغه شرحه په اړه خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي چې شرحه کده نارینه ده او کده زنانه اوس هم ډیره کم ده.
کومنګ ټریډیشنلی په کوم علاقو کې د الیکشن شوی د نمنګ وګورو نو دلته زنانه عموما یا خو ووټ نه چولو د پولیټیکل پارټو د راخه د چکه مقامي امیدوارانو داسې موحدي مخې تراتلی چې زنانه ووټ نشي چولې. دې ځل چکم د زنانه کمیشن دی هغه هم دی حواله سره ډیر سرګرمو. کومنګ به د دې علاقو کې وګورو د ووټ تناسب نه ماته لګی چې دا دومره بد نه دی. په دې علاقو کې عموما زنانه سره شناختی کارډونه هم نشته دي. نو پر روان وخت کې یک بیا د الیکشن اوازه ده دا د الیکشن کمیشن د سیول سوسایټي او د حکومتي چارواکو دا ذمہواری ده چې ټول پاکستان کې او بیا بالخصوص په خیبر پختونخوا کې چې د زنانو د شناختی کارت جوړولو او د ووټ د اندراج او د ووټ اچولو مهمو چلولي شي.
په دې باب لا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته ویل چې الیکشن کمیشن د 2013 مراسې د شناختی کارتونو جوړولو په خصوصي توګه د زنانو د دوی د ووټونو اندراج او بیا د وټونو باره کې د خلکو په هکولو عمل ټول پاکستان کې پیل شوی دی او راتلونکي کې به هم دا دوامدار وي.
یو خدا دی چې الیکشن کمیشن آف پاکستان په مسلسل ووټر ایجوکیشن یا عوامي آگاهي مهم چې کوم د ووټرز باره کې وو هغه جاری ساتل دی د 2017 یعنی 2018 نه دی خو بیا دین علاوه د زنانو په توګه باندې په خصوصي لړکې لکه دا چې کوم نادرا سره الیکشن کمیشن او زموږ چې کوم ډیولپمنت پارټنر دی ارګنایزیشن هغه په وساتت سره چکم مهم شروع کړل شو د شناختی کارت د زنانو د جوړولو دا هم یو پکې دا هم دي چې چونکه دا انتخابات خو تاسو پته لري چې په موسم لغونه بدلو هغه شان د فرست فیز په حساب باندې هغه کې یخنۍ ډېره زیاته وه.
د یاد رپورټ تر مخه خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله تر ډېره حده پرم نه او منظم وه. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د 13 ضلعو په 15 شپېتو تحصیلونو کې تر دې دمه د 250 تحصیلونو نتیجې راغلي چې پکې د ټولو زیات وټونه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خوشا یو کم 1.5% ورپسې پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلی سباندے 42% او پدریم نمبر جمعیت علماء اسلام پاکستان سباندے 2% د پولیسی ووٹونو برخه تر لاسه کړی دا. دا یادونه چې تیر کال دسمبر په 19 د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو او بیا د روان کال په 10 مارچ په باقی پاتې 18 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې ترسره شوې. لومړۍ مرحله کې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی او دویم مرحله کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي. دغه نه علاوه په وړومبي ځل قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتی ټاکنې ترسره شوې چې پکې 3 ضلعو کې وړومبۍ مرحله کې ولې باقي 4 قبایلي ضلعو کې په دویمه مرحله کې دغه بلدیاتی ټاکنې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تو وگی په شمالي وزیرستان کې د روغتیا ادارې لسګونه کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د میرانشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې 224 نوي کسانو له اګست میاشتې راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې، خو د شمالي وزیرستان په انتظامیه کې د تنخواګانو د دفتر چارواکي وایي د هغو روغتیايي کارکونکو ګمارنې اسناد او ثبوت نه لري. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان پیرامیڈکس او صحت محکمہ کے سلگونا ملازمین و میرام شاہ پریس کلب مخ تا احتجاج وکړ او د اکاؤنٹ افسر پزیدی نارے وهلے. دو یو ویل چې دا تا میاشتونه تنخواگان نه ورکوي، عدالت تا هم تللی، احتجاجونه هم کړی، خو کیس یې نه حل کیږي. د شمالی وزیرستان پیرامیڈکس اسوسییشن جنرل سیکرتر فرمان الله وای صحت محکمه کارکونکو تنخواگان بند دي.
اگست 2021 نه بند کړی دي، په دغه د زنه کا سونه تنخواه خلاص شوی دي او د زنه باندې نن چې کیم ډی ایچ او غلا دا اختا هر څه کې سم ته چې کیم ریکوایرمنټ دونه غوښتل اکاونټ افسر آیو ته ټچ کړی دي، پر پرو فارما پر ټچ کړی دي، ته سرویس بک کې ته سین کړه دا هر څه ته اپډیټ کړی دي، خو دې په وجود دای د خپل هر درمه نه وړي وخت د میشت تنخواه
د میرام شاه صحت محکمه یو کارکون کې زبیر وای 224 نوي کسان دي چې تنخواګانې نه ورکوي.
اکاونټ افسر خلاف پر وتلی د خلاف میج احتجاج کړای دی. 294 کسون چې د نوم ټرمینیشن ورکړای وو خو هغه ټرمینیټ شوی نه دی، ویل چې میج د کوټ چې کیمه فیصله وا هغه ایمپلیمنت کړی دو روم وړ دازي پښه اکاونټ افسر دوله دله د پړی نه مانګیر جوړوي چې د میج اتورایز د میج دی چې دای چې مو دی چې کلیر کوي دای د مون مینټس غوډی اډورټایمنټس غوډی اشتغار غوډی خو د سړی د پوره لګي چې کله نوې بارتی شي او زه خو دوه کوله شي چې تنخواه مې خوښ یې دو ایز د مو تنخواه باندو زه خپل تنخواه خلاصو.
کلامو چې د شمالي وزیرستان اکاونټ افسر عمر ایات نه وپوښتل نو دوی وویل چې 224 نوي ملازمین دي، ورته ویلي چې متعلقه محکمه دې ټول ریکارډ ورکړي کلا او څنګه ورتي شوي، د بینک اکاونټونه دې خلاص کړي، تنخواګانې به په بینک ورکوي، د برتی لپاره د اشتهار اکاونټ دفتر ته وخدل شي. نو ما وړي وویل چې ډیرای داسې دي چې د برتی ریکارډ یې نشته، نو کلا هم داسې تنخواګانې نه جاری کوي. خو بل طرف دغه ملازمین وای چې عدالت کې هم دوی کیس ګټلې. شمالی وزیرستان کې په 1300 کالونو کې شپږ سوه ملازمین صحت محکمه کې برتی شوي چې بیا د صحت محکمې افسرانو وخت په وخت په کې سلګونه له دندو لرې کړي او بیرته یې بحال کړي هم دي. دغه شپږ سوه کې ډیری ته تنخواګانې هم جاری شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو ته وګی د خیبر اوسیدونکو شکایت کوي چې پر جماعتي او پیشلمی کې هم له برېښنا به برخې دي چې له وجې د ښاک او نور استعمالوبنه لري. دوی وايي حکومت اعلان کړی و چې پروژه کې به برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کوي، خو پر دې ژمنې عمل نه دی کړی. هلته په خیبر دله کې د بجلی ادارې چارواکي وایي ورته له خپل مرکز امر شوی چې هرې سیمې ته دې د ورځې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او د بجلی د نشتوالي له امله په سیمه کې ټیوبویلونه هم بند شوي او د اوبو قلت ری پیدا شوی. د جمرود غونډي کلی عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په غونډي کې خو نه د ماښام بجلی وي او نه د پېشمنۍ بجلی وي او د مازیګر د 5 بجو باندې چې راشي یوه ګنټه، مطلب بیا سهار په 7 بجې باندې چې راشي په 8 بجې لاړ شي، غونډه ورځ کې بیا بجلی نه وي. نو د بجلی دغه حال ده چې صرف چې نوټیفیکیشن جاری شو چې په ټرایبل سابق ټرایبل ایریا کې بس شپږ ګنټې بجلی به وي، په هر یو علاقه باندې هر یو فیډر باندې نور باندې نو بجلی دغه حال احوال ده. نو بجلی لاسه خو ډېر تکلیف دی، بس هغه د خلکو دی کم غربت چې کم شیشې لګولې یو باندې لګړې کار روان دي، نو ډېر تکلیف دی.
د باډي اکاخیلو کلی شفیق پردی وای چې هلته په سړی رښت ساته کې 2 ساعته بجلی هم چاته نه ورکول کیږي.
دا سه علاقې مشته دي چې په هغه ته د 2 غنټې بجلی نشي ورکولې، او زیاتره علاقو کې بیا د دې د وجنه د سکلو بم نه پیدا شي. د دارومدار چې کوم دی سکلو وبو په باړه کې نو هغه په ټویلونو دی، ټویلونو لپاره بجلی نه وی، چې بجلی نه وی نو هغه زمونږ ټویلونو هم نه چلیږي. د دې د واجلن د سکلو وبم سخت مشکلات په زیاتو علاقو کې پیدا شي.
د خیبر ضلع د وابډا محکمې او چارواکي توصیف خان وایي چې دغه ضلع ټولو سیمو ته د برابرۍ په بنیاد د ورځې بجلی ورکول پلان تیار کړی.
جو ہمیں ہیڈ آفس سے پروگرام موصول ہوئے رمضان کے لیے،
منگ تھا چخپل مرکز نا د روزے میاشت لپاره کوم پروگرام رکھل شوی. داغی مطابق ہر اسی میں تھا په سلیرشت ساتا کی ات ساتا بجلی ورکو، پدے باندی د دوی ٹیوبیلونا و چلے گی او نور ضرورتون هم ترې پورا کړي. خو په ځنې ورځو کې چې ریجنل کنټرول سیستم نه راته بجلی بند شي، نو بیا موږ نشو کولای چې چاته پورا بجلی ورکړو. خدا محال د لنډ کوتل گریټ سټیشن نه مختلفو فیډرو باندې د ورځې 8 ساعته بجلی روانه ده.
جو فیڈر ہیں وہ سپلائی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے.
په خیبر ضلع کې پدریو تحصیلونو یعنی جمرود، باڑا او لنډ کوتل کې د بجلی گریڈ سټیشن جوړ شوی، خو ځای ولسوای بجلی ترې نه ورکول کیږي او زیاتره خلک وس سولر سیستم یا د شمسی نظام ته اوختی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، زموږ په سیمه کې اکثره په روزه کې د سیانو نرخونه یا بیې ډېرې لوړې شي، ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ کوي. نن مو د روژې میاشت ځانګړي لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او ګرانۍ پر دې موضوع خبرې کړې دي چې راته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روحاني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پوښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي، نو زمونږ په ګران حیوانات کې خپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلقی چاغه ملاوت کوي، نو د دې څه حکم دی؟ رومبې خبره ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په اساس باندې مجبور دی نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیاو نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بئسل عبد المحتکر، هغه انسان چې محتکر دی او اشیا ګرانوالي ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوټ ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروس دی یا خراب دی هغه پټ کی او روغ جانب ښکاره کی، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلې شي. نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډیره یو مکروهه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرر وي، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده ده چاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه، او صبر د حرام او اعمال نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دین چې زبچا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلال باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عام ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلس نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دو نیمو بجو،
پام کوا
پدری نیمو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسید. پای د شیبو د خبرونو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او قانون وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې وفاقي کابینه د مبینه نړیوال سازش پلټنو لپاره د ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی. نن د وزیر اعظم عمران خان د خوا رابلل شوی د وفاقي کابینه غونډې وروسته فواد چودھری په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیشن د هغه مبینه ختمتن ګوري چې پکې په مبینه توګه یو بل هیواد په پاکستان کې د حکومت بدلولو دړکا کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په خپل فیصله کې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوری تحریک ردول، غیر قانونی وګرځول او د اسمبلی د بحالولو حکم یې ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپریم کورټ ته فیصله هرکلی کړي او غوښتنه کړې چې باید د آئین د ماتونکو سره حساب وشي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالت فیصله د ولس هیلې پوره کړې دي. د اسلام آباد های کورټ د بریښنایي جرمونو مخنیوي قانون ترمیمي آرډیننس غیر آئینی ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د پیکا ترمیمي آرډیننس خلاف د درخواست اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په خپل لنډ عدالتي فیصله کې ویل چې د بیان د آزاد اظهار یو بنیادي حق دی او د معلوماتو حاصلولو حق د ټولنې د ترقۍ لپاره ډیر ضروری دی، نو ځکه دا حقونه چکول د آئین او د جمهوری اقدارو خلاف دي. د روان کال د فروری په شلم او دسم شرارف الوی د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان د لارې ترمیم کړو. د پاکستان پوز دا وکړي چې د بلوچستان د مشکې سیمې سره نږدې یي دوه وسلوال وژلي دي. د پوز د اما اړیکو څنګه نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په سنگي سیمه کې د کاروایی په وخت د وسلوالو پوز ترمنځ زړزو په تبادله کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوي دي او یو زخمي شوي دي. تر اوسه خپلواکو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه بیان ورکړي. او د یوکرین په ختیځ کې نن د ریل ګاډو د کراماتورک تمځای باندې د روس په میزایلي حمله کې 9 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل دي. دا برید په داسې مهال شوي چې د اروپایي ټولنې درې لوړ رتبه چارواکي نن کیف ته رسېدلي دي.
اردوونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسېږي. که په دې سپو پاتې شوي د امریکا غږ ډیوه ریډیو بورې ما مجید بابر ملیحه امیرزاده او اسحاق امیری ته اجازه راکړي د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسېږي.